السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستان اگزام تاسو ازادي رادیو ته غواګیست وخت په افغانستان کې د سهار 9 بجې شوې د ازادي رادیو پروګرام نه له هم دې ځای پیلېږي په دغه پروګرام کې تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړي او رې چې انډونیزیا په نږدې راتلونکي کې په افغانستان کې د رواني جګړې په اړه د دینی عالمانو دی وی غونډې قربتوب وکړي. په سوریه کې د روسي د یوې ترانسپورتي الوتکې د لویدو د پیښې د قربانیانو شمیر 9 تنو ته رسیدلی دی. دا مهمې موضوعګانې دي. نور مهم مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. په انډونیزیا کې د افغانستان د جګړې په اړه یو کانفرنس جوړیږي. افغان چارواکي وایي د فاریاب ولایت په شیرین تګاب ولسوالۍ کې په فوجي عملیاتو کې د دې ولایت لپاره د طالبانو د نومولچي والي په شمول 12 وسلوال وژلې دي. او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا د غیر اټومي کولو په هڅو کې د ممکن پرمختګ خبره کړې ده. پوره خبرونه. په انډونیزیا کې د افغانستان د جګړې په اړه یو کانفرنس جوړیږي. د افغانستان د عدلي وزارت مرستیال او د دینی عالمانو د شورا غړي محمد قاسم حلیمی ازادي راډیو ته وویل د جاکارتا په غونډه کې چې د انډونیزیا د ولسمشر په نوښت جوړیږي، له افغانستان، پاکستان او انډونیزیا څخه شاوخوا 50 تنه دینی عالمان ګډون وکړي. د نوموړي په وینا په دې غونډه کې به په افغانستان کې روانه جګړه له دینی لحاظ وڅېړل شي.
چې په طبیعي شکل یو تحمیل شوی جګړه ده، یو ناروا جګړه ده. دغه له اسلامي لحاظه چې درې هېوادونو کې علماو تر منځ په دغه جګړه باندې او د جګړې په عوامل باندې بحث وکړو.
د دې کانفرنس په درشل کې د انډونیزیا د ولسمشر مرستیال یوسف کالا ویلي دوی هیله مند دي چې د دینی عالمانو د کانفرنس په د افغانستان د سولې لپاره په یو فتوا تمام شي. ټاکل شوی د کانفرنس د مارچ له 15 د مارچ تر 19 دوام وکړي. افغان چارواکي وایي د فاریاب ولایت په شیرین تګاب ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د دغه ولایت د طالبانو نومول شوی والي په شمول 12 وسلوال وژلي. د فاریاب د امنیه قومندانۍ ویاند عبدالکریم یورش د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د طالبانو لخوا نومول شوی والي زبی غازی په هغه وژل شوي کسانو کې شامل دی چې په شیرین تګاب ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې له منځه تللی. د ښاغلي یورش په وینا په دې عملیاتو کې یو شمېر وسلوالو طالبان ټپیان شوي هم دي او حکومتي لوري ترې یو اندازه وسلې او مهمات نیولې. وسلوال طالبان چې د فاریاب ولایت په ځینو برخو کنټرول لري، تر اوسه د دې پیښې او په ځانګړې توګه د فاریاب لپاره د خپل نومول شوي والي د وژل کېدو په اړه څه نه دي ویلي. سبا به د افغانستان او هانګ کانګ د کرکټ ملي ټیمونه لوبه وکړي. دا به د 2019 کال د نړیوال جام په غوراوي سیالیو کې د افغانستان دریمه لوبه وي. د کرکټ نړیوال جام په غوراوي سیالیو کې تر دې مخکې د سې شمې په ورځ له کوربه هیواد زیمبابوي څخه هم افغانستان په 2 منډو ماته وخوړه. افغانستان 199 منډو هدف پوره نه شو کړی او ټول لوبغاړي په 194 منډو له لاسه ورکړل. اوس باید افغانستان دوه راتلونکي لوبې چې له هانګ کانګ او نیپال سره دي وګټي او بیا د شپږ غوره نو لوبي هم وګټي او په هغه صورت کې به د نړیوال جام سیالۍ ته لار پیدا کړي چې هغه ټیمونه چې افغانستان یې مات کړی دی ډېرې ښې ونځلیږي. د کرکټ نړیوال جام ته د غوراوي دا سیالۍ د 10 ټیمونو په ګډون په زیمبابوي کې پیل شوي او یوازې 2 ټیمونه به ترې نړیوال جام ته لار پیدا کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا د غیر اټومي کولو په هڅو کې د ممکن پرمختګ خبره کړې ده. نوموړي وروسته له هغې په دې اړه څرګندونې وکړې چې جنوبي کوریا وویل پیونګ یانګ غواړي د امریکا له متحده ایالاتونو سره خبرو اترو ته داخل شي او که په دې خبرو کې پرمختګ وشي دا هیواد به اټومي ازموینې وځنډوي. سیول دا اعلان وروسته له هغه وکړ چې د دې هیواد یو هیئت په شمالي کوریا کې له چارواکو سره لیدنو کتنو ستون شو. ټرمپ پر خپل ټویټر لیکلي په ډیرو کلونو کې د لومړي ځل لپاره ټولې ښکېلې خواوې جدي هڅې کوي. نوموړي زیاته کړه نړۍ ساری او انتظار باسي خایي دروغجنه هیله وي، خو امریکا متحده ایالاتونه چمتو دي چې پر هر لوري جدي حرکت وکړي. شمالي کوریا تر اوسه د جنوبي کوریا د اعلان په اړه جزئیات نه دی ورکړي. د امریکا یو لوړ پوړی استخباراتي چارواکی وایي روسیه غواړي د امریکا د کانګرس په راتلونکو انتخاباتو کې مداخله وکړي، خو یې ویل چارواکي ډاډمن نه دي چې دقیقا څه ډول مداخله او څه وخت. دا څرګندونې د امریکا د ملي استخباراتو رئیس دان کاتس پرون د امریکا د سنا په یوه کمیټه کې وکړه. موسکو په پرله پسې توګه مخکې اوس د امریکا په سیاسي چارو کې مداخله رد کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تېره اونۍ د NBC تلویزیون ته په مرکه کې وویل موسکو د دې تورونو په اړه واشنګټن څخه د دقیقو شواهدو غوښتونکی دی. د امریکا استخباراتي ادارې د تیر کال په جنوري میاشت کې د نتیجې ته ورسید چې روسیا د امریکا د 2014 کال د ولسمشري په انتخاباتو کې د لاسوهنې په هدف د انټرنیټي تبلیغاتو او هک کولو د یو پراخ کمپاین تر شاوه. د هغې وروسته په دې اړه د تنظیم شویو هڅو په اړه پرله پسې شواهد ترلاسه شوي. او د روسیې د دفاع وزارت وایي په سوریه کې د یوې روسۍ الوتکې د لویدو د پیښې د قربانیانو شمیر 9 تنو ته رسیدلی دی. دا پوځي ترانسپورتي الوتکه تېره ورځ ناوخته د حمیمیم پوځي اډې ته نږدې نسکوره شوه. د روسیې دفاع وزارت د سې شنبې په ورځ ناوخته وویل د لومړنیو معلوماتو له مخې د انډي 26 ډوله دا الوتکه د لازقیا سیمې ساحلي ښار کې د روسیې په پوځي اډې کې د ناستې پر مهال ولوید چې درې درش پرلی او شپږ عملی وژل شوي. ټول وژل شوي روسان خودل شوي. د روسیې دفاع وزارت چارواکي وایي احتمال لري د الوتکې بعد د تخنیکي ستونزو له کبله سقوط کړی وي او دوی په سیمه کې د کوم داسې برید نښې نښانې نه دي لیدلي چې د دې الوتکې د نسکورېدو سبب شوي دي. وي ازادي رادیو ته غوګیست. د نن چهارشنبه د هوت 14 مارچ 2 په دی خبرونه کې به مخکې واوري. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې په اندونیزیا کې به په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د جګړې په اړه د دینی عالمانو یوه غونډه وشي.
موږ غواړو چې د افغانستان روانه جګړه دغه له اسلامي لحاظه چې درې هېوادونو کې علماو ترمنځ دغه جګړه باندې او د جګړې په عواملو باندې بحث.
د تازه رپورټونو په اساس د غزنی د قرهباغ د معترضانو د اعتراضونو د څېړلو لپاره یو پلاوی له کابله غزنی ته تللی او ویل کیږي چې د اوس لپاره هلته معترضان آرامه شوي دي. په سوریه کې د روسیې الوتکې د لویدو د پیښې قربانیانو شمیر 9 تنو ته رسیدلی دی او د ژوند په رنګونو کې هم اوري.
پخوا په رقم باندې چې شیدیارې به دهقان کولې فصلونه د مځکې ډېر وو. یو فصل به ورته شیدیاره کړو هغه عینې لکه سره دغسې وو. اوس خو یو دم دغه مځکې ته اوبه ورکوي، بیا کود کیمیاوي ورکوي، مځکه وي کلکه، نو کود کیمیاوي له هغو پسې بتره کړي.
به هم خرغلی وخت په افغانستان کې د سهار او بجې او ته د خېدی رازو لمړی مطلب ته. اندونیزیا به په نږدې راتلونکي کې په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه د دینی عالمانو د یوې غونډې کوربتوب وکړي. دا غونډه چې د اندونیزیا د ولسمشر په نوښت جوړیږي پکې به د افغانستان، اندونیزیا او پاکستان دینی عالمان برخه واخلي او په افغانستان کې روانه جګړه به له دینی پلوه وڅېړي. دا په داسال کې ده چې د اندونیزیا د ولسمشر مرستیال یوسف کالا ویلي هیله لري دا کانفرنس په افغانستان کې د سولې لپاره په یوه فتوا تمام شي. اجمل اند په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د عدلی وزارت مرستیال وایي د جاکرتا غونډه د اندونیزیا د ولسمشر لخوا رابلل شوې او پکې شاوخوا 50 تنه دینی عالمان برخه اخلي چې له شرعي پلوه به د افغانستان پر رواني جګړې بحث کوي. په دې کانفرنس کې وسلوالو طالبانو ته چې د افغانستان د جګړې یو مهم لوری دی بلنه نه ده ورکړل شوې. د افغانستان د عدلی وزارت مرستیال او د دینی عالمانو د شورا غړي محمد قاسم حلیمی ازادي رډیو ته وویل په دې کانفرنس کې به 15 تنه دینی عالمان له افغانستان څخه، 15 تنه له پاکستان او تر 15 زیات نور له اندونیزیا څخه ګډون وکړي.
موږ غواړو چې د افغانستان دغه ناورین، د افغانستان کې روانه جګړه چې په طبیعي شکل یو تحمیل شوې جګړه ده، یو ناروا جګړه ده، دغه له اسلامي لحاظه چې درې هېوادونو کې علماو ترمنځ په دغه جګړه باندې او د جګړې په عواملو باندې بحث
د اندونیزیا د ولسمشر مرستیال یوسف کالا چې تیره اونۍ د کابل پروسی په غونډه کې ګډون درلود وای هیله مند چې دا کانفرنس د افغانستان د سولې لپاره په یو توافق یا د دینی عالمانو په فتوا تمام شي. کالا او د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر د خپل هیواد د دینی عالمانو له شورا سره د جاکرتا د دې کانفرنس لپاره پرچمتوالی غږیدلی. که څه هم د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د دینی عالمانو د دې کانفرنس د جوړېدو دقیقه نیټه په رسمي توګه نه ده اعلان شوې، خو تمه کیږي چې د مارچ له 15 نیټې څخه د مارچ تر 19 نیټې موده کې به جوړ شي. په عین حال کې د افغانستان د عدلی وزارت مرستیال او د دینی عالمانو د شورا غړي محمد قاسم حلیمی ازادي رادیو ته وویل چې اندونیزیا د افغانستان د سولې په هڅو کې موثر او مهم رول لوبولی شي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې په جاکارتا کې به د دینی عالمانو په دې غونډه کې د انتحاري حملو پر ضد هم فتوا صادره شي کنه، ښاغلی حلیمی وویل
انتحاري حملې په باب باندې موږ فتوا ته ضرورت نه لرو او هیڅ اسلامي نظام اسلامي هیواد فتوا ته ضرورت نه لري. حرام په قرآن کې معلوم دي او حلال په قرآن کې او په دین کې معلوم دي. انتحاري حملې حرام دي او دې ته هیڅوک هم دې تحلیل یا دې حلال ویلو جواز نه شي ورکولی. هر البته په روغو موضوعاتو باندې بحث کوي چې انسان دغو انتحاري حملو ته مجبوروي چې انتحاري حملې وکړي، آیا دغه موضوعات له شرعي لحاظ نه دي
د جاکرتا دا کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې ټاکل شوې د افغانستان په اړه یوه بله نړیواله غونډه د همدې مارچ میاشتې په وروستیو کې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې جوړه شي. د دې کانفرنس په درشل کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال تهمینه جنجوعه نن د یوې اونۍ په مخه واشنګټن ته ځي او د سپینې ماڼۍ او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو سره به لیدنې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د جرمني خبري اژانس ته ویلي بیرمن جنجوعه به د تاشکند له غونډې مخکې امریکایي چارواکو ته ووایي چې پاکستان د افغانستان په اړه څه کولی شي او څه نشي کولی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي رادیو ته واګه ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې لکه څنګه مو چې د پروګرام په معرفي کې واوریدل دا هم اوس تاسو ته خبرو او خپل خبريال سره به وګورئ چې په غزنی کې د موتریزینو وضعیت څنګه ده. ویل کیږي د زینو رسنیو رپورټونو په اساس له پرون شپې راهیسې موتریزان آرام شوي دي، خو دا چې په سیمه کې وضعیت په خپل څنګه دی د ازادي رادیو خبريال شریف الله شرافت شبه مخکې له موږ سره خبري وکړي. هغه ویل چې بیګا ځین رسنیو رپورټونه ورکړل او عاجل خبرونه خبرول چې په غزنی کې د کابل د هیئت په منځګړیتوب د معترضانو اعتراض آرام شوی دی د درې ورځو په مخه باندې، خو شرافت له غزنی والي ښاغلي کریم متین سره خبري کړې وي او ویل چې په غزنی کې لا هم د معترضانو اعتراض دوام لري. غزنی کې د قرباغ ولسوالۍ یو شمیر خلک له څلورو ورځو راهیسې د اعتراض کوي او وایي چې ځینې کسان په غزنی کې د قرباغ ولسوالۍ کې وژل شوي دي او ځینې لا هم د برمته کوونکو لخوا برمته نیول شوي دي. فکر کوم له خپل خبريال سره به زموږ د تماس په اړه باندې هڅه کیږي که زموږ له خبريال ښاغلي شرافت سره زموږ خبري وسليږي. شرافت صاحب زما غاوري سلامونه ستړي مشه. بلې اوریدونکو ستاسو غاوري مهرباني وکړئ ما خبري وکړي تقریبا ځکه چې ستاسو ټلیفون نه رخ کیده. لطفا تازه جزئیات څه دي له ښاغلي کریم متین سره موږ خبري وکړي هغه څه ویل؟
ستانیک زای سه براندې چې لمتین سه تر ما خبري وکړه د ویل چې لا هم پر لټکونکو یا د غلارین کوونکو د کابل کندهار ترمنځ لار د ترافیکو پر مخ تړلې دا د غرازي د ولایت مقام مخې ته د تحسن خیمه وهلې دي. دغه لا هم د لارین کوونکو اعتراض من پنځم ورځ هم ادامه لري.
یعنی هغه رپورټونه چې نشر شوی مخکې رپورټونه نشر شوی واغ څنګه واغ صحیح نه دي سم نه دي چې ګواکې دوی یعنی اعتراض کوونکو اوس آرام شوي دي او څه لپاره ک څنګه
نه دا نه درستی د زکه دا وړاندې ما خپل د شاغلی متین سره خبرې وکړلې د ویل چې زموږ سره لا تر اوسه هم دغه لارین کوونکی کانی سوی نه دی او زموږ دغه غوښتنې چې کوم لکه مرکز کابل څخه کوم هیات راغلی و د دې سره په خیمه کې کوم تړون لاسلیک کړی چې موږ به د درې ورځې لپاره دغه کابل کندهار ترمنځ کوم لوی لارې چې دغه به خلاصو خلا هم دغه پر لکوونکی یا لارین کوونکی ول کانی سوی نه دی او دوی غواړي چې وای یا موږ ته خپل هغه کاتلین راکول کیږي او
په غزنی کې په خرابخ کې څه پیښه شوې وه که لطفا لنډ راته وایې کېدای شي اورېدونکي ځینې نوي خبر؟
د غزنی په کرباغ ولسوالۍ کې تقریبا 15 ورځې وړاندې د دغه ولایت دغه ولسوالۍ په شیرآباد سیمه کې د یو کورنۍ غړي چې د شپې لخوا د محمد ابراهیم په نامه باندې ناپیژان د وسلوالو په مرموز ډول درې غړي وژلي و. دغه راز یوه ښځه یې ټپي کړې وه او د دغې کورنۍ دوه تنه یې ژوندي له ځانه سره وړي وه. سیمې خلک وایي چې دغلته د پښتون او هزاره قوم تر منځ بدلوانه ده او دغه هزاره قوم کړي دي.
بله شرافت صاحب، شرافت صاحب، د کابل کندهار د لوی لارې د تړل کېدو په اړه راته وایي چې هغه لاره که تړل شوې وي څومره خلکو ته ستونزې پیدا کړې دي؟
ډېرې ښه موضوع ته دې اشاره وکړه. وړاندې د لارین کوونکي تر څنګ هو راته هم دغه موټر چلوونکي زنګونه وایي چې موږ ته په میلیونونو نه میلیونونو افغانۍ زیان اوښتی دي. موږ دلته مثلا میوې نور داسې څه په لاره کې عدالت او مثلا خونساس او راستس ولا او هغه مریضان په لاره کې بند پاتې دي. دوی خپله هم دولت خواست کوي چې دغه لاره دې ژر تر ژره خلاص
شي
او موږ په لاره کې بند پاتې.
بله مننه کوم شریف الله شرافتو چې د غزنی د اعتراض کوونکو د اعتراض د 15 ورځې د دوام په اړه باندې تازه جزئیات له موږ سره شریک کړل. اوس ملالۍ بشیر ته وګدو چې د افغانستان په اړه د غربي مطبوعاتو تبصرې لوستې دي.
وال سټریټ ژورنال د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې ده. د مقالې عنوان دی امریکا وایي طالبان باید له کابل سره خبرې وکړي نه له واشنگتن سره. د امریکا په کورنیو چارو وزارت کې د جنوبي او منځنۍ اسیا په برخه کې مرستیال الیس ویلز له قوله لیکل شوی چې امریکا نسی کولای د افغانستان د حکومت او خلکو ځای ونیسي. افغان ولسمشر تیره اونۍ طالبانو ته د قید او شرط پرته د سولې وړاندیز وکړ. د ویل چې د سولې لپاره به یو چوکاټ جوړ سي او روان به وسي او طالبان به د یو سیاسي ګوند په توګه پیژندل سي. تر اوسه طالبانو د سولې دغه وړاندیز ته جواب نه دی ویلي. د وال سټریټ ژورنال په مقاله کې راغلی چې طالبانو ته د ولسمشر غنی د سولې وړاندیز په کابل کې ترخونړیو حمله ورسته دی. طالبانو په دوه حمله کې د لشتر لژد دوه حمله مسؤلیت ومانه چې پکې سل کسان وجل سول. جاکارتا ګلوب انلاین ورسپانې په انډونیزیا کې د افغان او پاکستانی دینی عالمانو د غونډې په اړه لیکل دي. ورسپانه لیکي چې افغان او پاکستانی دینی عالمان به د رواني میاشتې له 15 څخه تر 19 نیټې پورې په انډونیزیا کې د سولې په کانفرنس کې ګډون وکړي. راپور وایي چې د کانفرنس نیټه شایي تغییر وکړي ځکه تنظیمونکي پر دې غور کوي چې د طالبانو استازي هم ور وغوښتل سي او د میلمنو فهرست تر اوسه نه دی بشپړ شوی. مقاله لیکي چې دا کانفرنس د انډونیزیا د حکومت پر غوښتنه جوړیږي او هدف یې د افغانستان جګړې ته حل راستل دی. تیره اونۍ د انډونیزیا مرستیال ولسمشر یوسف کلا او د بهرنیو چارو وزیر ریتنو مارسودی کابل ته سفر وکړ. مقاله همداراز د دولتي خبري اژانس انتارا د راپور له مخې لیکي چې انډونیزیا ځکه د منځګړي په توګه انتخاب شوی دی چې افغانستان باور لري دا هیواد بې پرې دی. شپیګل آنلاین په جرمنی کې د کوچنی عمر پناغښتونکو په اړه مقاله خپره کړې ده. د خبرونې د اتو افغان کوچنیانو په اړه لیکلي چې جرمنی ته یوازې تللی دي او د هغوی د ورځني ژوند په اړه اوږد راپور جوړ کړی دی. خبرونه له دغو څخه د دوو په اړه چې نومونه یې اشرف او عبدالله دي لیکلي دي. مقاله لیکي چې عبدالله ډیر اپلتی وایي او اشرف غواړي د کوچنیانو ډاکټر سي. په مقاله کې راغلي چې اشرف او عبدالله د پناغښتنې درخواستونه ورکړي او نتیجې ته سترګې په لاره دي. په وروستیو کلونو کې زرګونو د کوچني عمر پناغښتونکي جرمني ته تللي دي.
ازادي راډیو ته غوږی ستاسو د راډیو پټول افغانستان کې په دولت شپږ نیمه منځنۍ صفه او اف ام 13.5 باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو پروګرامونه همدارس په www.azadiradio.com او فیسبوک باندې لوستل او اوریدلی شئ. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د هغو کسانو د مجازاتو غوښتنه کوي چې د یو هیواد د یو وتلي ممثل ابراهیم عابد سپکاوی کړی. له تیرو څو ورځو راهیسې په ټولنیزه میډیا کې یو داسې ویډیو لاس پلاس کیږي چې پکې یو شمېر کسان ادعا کوي چې د انتقادي او تنظیم خبرونو تکړه ممثل ابراهیم عابد نشئی مواد کارولی. خو پخپل عابد وای چې د لپاره یو داسې سوا او زینو کسان غوښتل چې بدنام شي. د واصل وصال رپورت ته وګورو.
د افغانستان نوموتی ممثل ابراهیم عابد ته منسوبه ویډیو په دې وروستیو کې په ټولنیزه میډیا کې په یوې ګرمې موضوع بدل شوې. دغه ویډیو چې د شپې په تیاره کې په ګرځند موبایل اخیستل شوې پکې ابراهیم عابد او په پلنګي لباس ملبس یو شمېر کسان لیدل کېږي چې په توهینامیز ډول ادا کوي چې ښاغلی عابد الکولي مشروبات څښلي دي. په دغه یو نیم دقیقې ویډیو کې یو کس نری وهي چې دغه ویډیو ثبتول د دوی ولسته راوړنه ده او لا ابراهیم عابد نه د خبرو غوښتنه کوي خو عابد څه نه وایي. د ویډیو په وروستۍ برخه کې دوه تن نور دغه کړنه ناسم مهمه بولی او د ویډیو د سب د ودریدو غوښتنه کوي. ابراهیم عابد دغه ویډیو لخبرېدو وروسته په خپل فیسبوک پاڼه کې ولیکل چې دغه ویډیو د پخوانی کلونو ده. د په خبره سو کله وړاندې یو شمېر کسانو په پخمان ولسوالۍ کې د یوې میلمستیا پر مهال د په خوړو کې نشئ مواد ګډ کړي وو او بیا یې ترې دغه ویډیو اخیستې وه. ښاغلی عابد د سه شنبې په ورځ په خپله فیسبوک پاڼه کې د ویډیوي پیغام له لارې وویل چې په ټولنیزه میډیا کې خپره شوې ویډیو د نوموړي د اصلي شخصیت ښودنه نه کوي.
کومه ویډیو چې په دې ورځو کې خپره شوې زما لپاره ډیره ځورونکې ده. که دغه ویډیو تاسو نارامه کړی زه متاثره یم. دغه ویډیو د پخوانیو کلونو ده او زما د واقعي شخصیت ښودنه نه کوي. دغه ویډیو زما د کار مخه نشي نیولی او ژمنه کوم چې د پخوا په شان به په پوره ژمنتیا او پاکۍ سره خپل کار ته دوام ورکړم.
ابراهیم عابد له تیرو سو کلونو راهیسې د تولو په نوم د یو خصوصي تلویزیون په یو انتقادي او تنظیم خپرونه شبکه خندکې د ممثل په توګه کار کوي. عابد په دغه تلویزیونی خپرونه کې زیاتره وخت د یو شمېر دولتي او سیاسي سیرو په بڼه ظاهریږي چې تر ډیره انتقادي وي. قتل وهل ټکول او لس پکاوي ډک عمل هغه موارد دي چې له دې وړاندې افغان خبریالان او د رسنیو کارکوونکو ورسره لاس او ګریوان دي. خو ظاهراً د دې ویډیو خپرېدل چې پکې یو شمېر کسان د یو افغان ممثل سره لس پکاوي ډک عمل کوي بے مخینه ده. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت نشراتي مرستیال صدقا فاضل سنچرکی د سه شنبه پورس آزاد رادیو ته ویل چې د دې ویډیو د سبت ملین باید مجازات شي.
د دې قضیه د جدي څېړنو او آبادو د روښانتیا غوښتونکو کله چې قضیه روښانه شي کوم کسان چې د دې پیښې سبب شوي باید تر څېړنو لاندې ونیول شي او مجازات شي.
د کورنۍ چارو وزارت ویان نجیب دانش په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د یادې ویډیو د سړلو لپاره کشفي بنسټونو او د پغمان ولسوالۍ امنی قومندانۍ ته لازم هدایت ورکړل شوی دی. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نه هم د وی خبر پاڼې په خبرولو سره د هغو کسانو د مجازاتو غوښتنه کړې چې یاد ویډیو یې ثبت او نشر کړې. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
په سوریه کې د روسیې د یوې ترانسپورتي الوتکې د لویدو د پیښې د قربانیانو شمیر 9 تنو ته رسیدلی دی. دا پوځي الوتکه تېره ورځ ناوخته د همیمیم هوایي پوځي اډې ته نږدې ولویده. د روسیې دفاع وزارت وایي داسې نښې نښانې نشته چې ګوندې دا الوتکه دې د برید په نتیجه کې نسکوره شوې وي. اجمل اند په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د روسیې د دفاع وزارت وایي په سوریه کې د یوې پوځي ترانسپورتي الوتکې د لویدو په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر 9 تنو ته رسیدلی. دا پوځي الوتکه د سه شنبې په ورځ د همیمیم پوځي اډې ته نږدې ولویده. د روسیې د دفاع وزارت پرون ماښام وویل د لومړنیو معلوماتو له مخې د الوتکې 3 سپرلۍ او 6 تنه عمله هغه مهال ووژل شول چې د ان 6 ډوله پوځي ترانسپورتي الوتکې د لازیکې په ساحلي ښار کې د روسیې په پوځي اډه کې د ښکته کېدو پر مهال سقوط وکړ. د الوتکې ټول سپاره روسان خودل شوي. د روسیې پوځ تر دې مخکې د وژل شوو کسانو شمیر 2 تنه اعلان کړی و. د روسیې د دفاع وزارت همدارنګه ویلي ډیر ګمان کېږي چې د الوتکه به د تخنیکي ستونزو له کبله لویدلې وي او داسې کومه نښه نښانه نشته چې ګوندې کوم برید به د دې الوتکې د نسکورېدو سبب شوی وي. روسي رسنیو د چارواکو له خولې خبر ورکړی چې وایي د پیښې په سیمه کې د هیڅ ډول برید رپورټ نه دی ورکړل شوی. د روسیې د څېړنو کمیټې ویلي په دې اړه څېړنې پیل کړي چې آیا د پوځي الوتکې د خوندیتوب له مقرراتو سره سم فعالیت کاوه او کنه. روسیه د سوریه په وکلنه کورنۍ جګړه کې د بشر الاسد د رژیم ملاتړ کوي. مسکو په 2015 میلادي کال کې په سوریه کې هوایي کمپاین پیل کړ او توانید چې په دې هواد کې د جګړې مسیر د بشر الاسد د رژیم په ګټه بدل کړي. تر اوسه پورې په سوریه کې تر سلويختو زیات روسی پوځیان وژل شوی. همدارنګ ویل شوی چې روسیه د سوریه په جګړه کې تر دې مهاله 9 پوځي الوتکې له لاسه ورکړي. تیرمایش د روسیې 125 ډول الوتکه د ادلب خار کې نسکوره شو چې ګومان کېږي لوګي څخه په وشتل کېدون کې راکټ نسکوره شوې ده. د روسیې د دفاع وزارت ویلي د دې الوتکې پیلوټ د دې لپاره چې د دښمن په لاس ورنشي ځان په یو لاسي بم وشلې. په سوریه کې د روسیې پر پوځي هوایي اډه او د دې هواد په شمال کې پر یوې سمندري اډې په ورستیو کې بریدونه زیات شوې دي. د روسیې دوه پوځیان د تیر کال په دسمبر میاشت کې د همیمیم پر پوځي اډه د یاخیانو د توغندیو په برید کې وشل شول. کرملن وایي په دې برید کې د روسیې الوتکو ته زیان نه دی رسیدلی، خو یوې روسۍ ورځپاڼې رپورټ ورکړی چې
په همیمم کې وروسی الوتکی ویجاړی شوې دي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو ته غوښتست اوس هم په افغانستان کې د سهار 5:15 دقیقې شوي ورزول لاندو خبرونه ته.
په اندونیزیا کې د افغانستان د جګړې په اړه یو کانفرنس جوړیږي. د افغانستان د عدلي وزارت مرستیال او د دینی عالمانو د شورا غړی قاسم حلیمی وایي د جاکارتا په غونډه کې چې د اندونیزیا د ولسمشر په نوښت جوړیږي، له افغانستان، پاکستان او اندونیزیا څخه شاوخوا 50 دینی عالمان ګډون کوي چې په افغانستان کې به روانه جګړه له دینی لحاظه وڅېړي. افغان چارواکي وایي د فاریاب ولایت په شیرین تګاب ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د دغه ولایت لپاره د طالبانو د نومول شوي والی په شمول 12 وسلوال وژلي دي. د بلخ ولایت پولیس وایي د دولت آباد پولیسوالی کې څلور تنه وسلوال طالبان وژلي. سبا د افغانستان او هانګ کانګ د کرکټ ملي ټیمونه لوبه کوي. دا به د 2019 کال د نړیوال جام په غوراوي سیالیو کې د افغانستان دریمه لوبه وي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د شمالي کوریا د غیر اټومي کولو په هڅو کې د ممکن پرمختګ خبره کړې ده. د امریکا یو لوړ پوړی استخباراتي چارواکی وایي روسیا غواړي د امریکا د کانګرس په راتلونکو انتخاباتو کې مداخله وکړي، خو وایي ویل چارواکي ډاډمن نه دي چې دقیقا څه ډول مداخله او څه وخت. او د روسیې د دفاع وزارت وایي په سوریه کې د یوې روسي الوتکې د لویدو د پیښې د قربانیانو شمیر 9 تنو ته رسیدلی دی. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب سایت www.azadiradio.com او facebook.com/azadiradio باندې لوستلی شئ. اوس هم د ژوند رنګونه.
د ژوند رنګونه.
رمضان د غزنی د ولایت
د پخوا پر رقم باندې چې شګیارې به دهقان کولې، فصلونه د مځکې ډیر وو. یو فصل به ورته شګیار کو، هغه عین لکه سره دغه شی وو. اوس خو یو دم دغه مځکې ته وبور کوي، بیا کود کیمیاوي ورکې مځکه ویک لکه نو کود کیمیاوي له غوسی بتر کی. خو یوازې هغه فعلی ظاهری حالت ګوري، هغه یو فصل مده نظر نیولای، هر مواد سی وی هغه ورکی، هغه خپل سمری جن واخلي، نور د انده د پاره دغه مځکه هم خرابوي. د مځکې ماهیت د لاس ورکیږي.
خلک وایي دغه نوی ماشینالات راوتلي کار اسانه کړی، په دې باره کې څه وایي؟
کار خو اسانه کړی ده، خو په دغه صورت سره دهقان دوی درې ورځې کولبه کوي، دا پر ځان منلې ده. او ماشینالات یې په نیم ساعت کې ورته کوي هغه کولبه. خو د دغه کولبې او د هغې کولبې په کرهنه کې مسؤلیت ډېر ده. هغه صحیح کولبه کوي، دغه د ماشین آلاتو ځکه کله کوي ټکټر له لارې چې قلبه کوي، هغه ټکټر ډرایور ته دا معلومیږي چې دا مځکه له پخوا څخه دومره کلکه سوې ده، په قلبه کې ورته معلومیږي. او دغه خو د بیل په ذریعه خو بیخي ښه معلومیږي.
تاسو تاسو په پخواني سیستم باندې خپل کښتو کار کوي، څنګه بیا کله چې دغه د بازار کې نور شیان ویني یا نور دوستان هم چې له نویو طریقو نه کار اخیستی کرنې برخه کې، څومره فرق لري د تاسو دغه محصولات د ول محصولاتو نه؟
ما خپله سیب له یو کال تر بل کال د خپل وطن سیب ما په خپل کور کې ساتلی. اصلي ماهیت یې له لاسه نه دی ورکړی. د دې علت څه دی چې دغه هغه پخوانی کرنیز حالات یې و. دوستانو ته به توپیې لېږلې له دغو څخه هندوانه ساتل کېږي، خټکی ساتل کېږي، خرابېږي زرنه، انګور یې ساتل کېږي، سیب یې ساتل کېږي. مثال په طور دغه نوي شیان چې اوس راغلي دي تاسې وساتئ په کور کې د زومي دپاره امتحانان. زه به له خپلې منطقې څخه یو شی راوغواړم، تاسې د لې راوغواړئ کې دی، تاسې به په خپله دا ثابته شي چې هغه شی نتیجه ورکوي نسبت دغه شی ته چې کود کیمیاوي په استعمال سوی.
ازادي رادیو ته غوښتل چې ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنۍ منځنۍ څپه او اف ام 13.5 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو خبرونه همدارس په www.azadiradio.com ویب سټ باندې اوریدلی شئ. تر بل نیم ساعت چې په افغانستان کې به 8 بجې وي، بیا به زه ستاسو خدمت ته راځم. د 8 بجو په پروګرام کې به لومړی نیمایي کې همدغه مهم راپورونه او خبرونه چې اوس مو اوریدل وابه یوري، او بیا به په دویمه نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام تاسو ته خپور شي.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو ته غوښتنه مننه چې د ازادي رادیو لمړنۍ سارانه پښتو خبری خبرونه مو واوریده. مصطفی صدیقی استودیو ته راغلی چې د ازادي رادیو دویمه سارانه خبرونه تاسو ته وړاندې کړي. مهرباني.